ازادي راديو دی یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم د دې خبرونه مطالب طالبانو خپل کابینه اعلان کړ د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیر د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی دی
د طالبانو د وکمنې پر وړاندې پروتستونځي
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د احتمالي بحران خبرداري ورکړی
بیسیک سرویسز ان افغانستان
په افغانستان کې اساسي خدماتونه د لمنځتلو په حال کې دي
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پریکړې پر اغیزو له یو کارپو سره خبرې کوو
نو اقدام چې شوی
تو دا کریز او تحصیلی چاپیریال کې محصولین نسلونو سره مخ کوي نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو له هر څه مخکې په موکړې د دې سات خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي د افغانستان یوازینی یهود هم بلاخره له هیواد ووت او ترکیه و ایساکالی له څلور زرو د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده بشپړ خبرونه د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیر شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واسطه وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغه نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نوي ژمن پاتې شي طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفی دي په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزیر ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دی تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی بلخو د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي خو د زیاته کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو خو موقته کابینه اعلان شوي د پخوانی جهادي قومندان احمد شام مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی خغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی نه پنچیر یې نه دی نیولی زرګونه جنګیالي په دره کې شته هر شی به ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې ووینی
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولی دی تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي د استازو جرګې یو شمیر جمهوری پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څیړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې خو ډیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د وضعیت په اړه عمومي څیړنه وکړي ترکیه وایي چې سکالی له څلور زرو د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9,500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هواده اروپایي هوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود چې د طالبانو له واکمنې دوه مخکې ویلي ول خپل هواده به ونه وزي بل اخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو لمخه زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګندنه ده چې دوه شپېته کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوانې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې که واک ته طالبان ورسېدل دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالر د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1.5 مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړ. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، محلا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادی شوراغړو ته مهمه چوکۍ ورکړل شوی. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویمه لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیو د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی دی. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نورو وزارتونو شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیرخان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تبرکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امر بالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړې کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپایي ټولنې شوتلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې ووریدل، قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونه ورده چې لدې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاس خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحده ایالاتونو نه د سیاسي چارو شنونکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او غواړم چې په دې اړه باس ور سره وکم. قرار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوي چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت دا دی چې د شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبره خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله دي کې چې دا څوک به دي دغه په سیلا باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. یم دا د ډیرو مسلمانانو په نسبت باندې نو خپل د شریعت کی تطبیق داوا سره چې دوی کوي د خپل د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق سي دی هغه نسته، او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیقوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل سموږه تاسو طالبان تجربه کړی او د دې شریعت تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلې چې په دې کې ملایان حکومت وکړي.
قرار صاحب کلک جزئیات راکړي. قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دینه څه دی؟ یعنی په کلک نور جزئیات راکړي.
مطلب دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني علم عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د چاټامي سکتر کې دي، زراعت پوه به د زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې درخه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. د سترګې لاندې هر څه راځي، واضح خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعت تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو که چې ګورو چې روته دې ټولې مقرریانې خلی دي راس او بیخ نه دی معلوم، ټولې مقرریانې باندې شکل دي، ملایانې مقرر کړي دي. او بل خبر دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک وي چې له هغه سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سړی راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر د تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي، دا غلط خبره ده. شرعا او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی چې دا خو انساني تجربه نه ده چې تاسو د مثلا د سپورټ ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یوه ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د چاټامي سکتر ته د سړی ورولی چې د هغه سکتر هېڅ مفاهمو نه وي بلد، یا د تحصیلاتو عالي وزارت ته داسې وزیر ورولی چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ما ته لیسانس او ماستر مهم نه دی، نن به تاسو د چاټامي د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لیسانس هغه مجاهد بهتر دی چې او هغه راته ډېر پوه هوښیار ښکارېږي چې جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت رنګاوه؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاظ مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاظ سره وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت بر روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاری کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تیر ځل نه؟
ډېر توقع نه کېږي چې وضعیت متفاوت واوسي، ځکه د دوی په سفرات کښې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ، لیکن په قاعده کښې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي، چې هغوی نه یوازې دا چې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له اخر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله په خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. دا چې اوس دوی حاکمیت ته راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګروس کښې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی، یو ډېر ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرلس شل کاله خرابي کړې ده په همغه ذهنیت کې دوی اعمار وکړي، ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کښې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی مجید قرار و چې له ازادۍ راډیو سره د شریعت د انفاظ په ژمنه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخون پرون په یو بیان کې کړې ده له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي ل داسې خلکو سره یې لیدلې دي چې د خپل هیواد پریښودو ته له مجبوریت اړ شوي. د سره صلیب او نړیوالې وبخی د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه وچکالی او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوی چې 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري لت څلوروشته مې وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېدل، هر څه ودرېدل. طالبان چې راننه شوي دي، نظام خراب به ده، هغه خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تیرو درې اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوي چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. دی د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده وای له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلې چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوال ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او لدې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکې دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر
او په خلاص لاس مرسته وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستي خوراکي مواد او لبنانې مرستي به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د شزو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. لبل خو د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یوې د غذایی موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د په وینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
پنځلس میلیونه ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدای شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي انلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان یانس لایر کې له قول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه پورت له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د اکشن می پورت په کابل کې د طالبانو لاستازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنې ورسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درستولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. دغه د تل کې د 15 پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپل ټول مالی مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داتل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښي حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندی افغانستان کې وخت د دې ډلې پر سوالو کې مرسته کړې و. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بدسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر وو. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبرلانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې ویل چې د راتلونکو افغانستان د حکومت ولای او ژوند ټول چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون په جنیو کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وی سکالی لڅلور زره د زیاتو افغان پناهغښتونکو مخنیولې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وی ترکی پولیسو د روان 2020 کال لپاره شاوخوا 9500 بیا اسناد پناهغښتونکو نیولې چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې ویلي وو هیڅ کله به خپل هیواد ونه وځي، پرون بلاخره په یو الوتکه کې متحدو ایالاتونو پر لور روان شو. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارډونه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي. خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تیریدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سالم محمد صالح ته وویل
فکر کاو چې په اسلامي جاب مراد سره وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هیواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوې اقدام چې شوی دا په تکریز او تحصیلي ماحول چاپیریال کې محصلین د ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې دیو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په سخت آمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده سمانه چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا باغ معنا ولري. لکه د دوه ترمنځ همدا کوشش به کوي چې د تختري تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چېرې ټولګي بیلي را فکر کوي چې افغانستان به کافي استادان یا کافي استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، د نجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو حافظه ته ولاره بي وي په خصوصي کې په یو سن کې موږ ټول تلاس یا دولس اله پنځلس محصله لرو هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي نو هغه بال سنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي نو په داسې حالت کې نشي کولی خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي هغه دا دی چې خزینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي دا که یو پوهنتون ته انتقال شي دا هم یو یو
یو بدیل لاره کیدلی شي. استاد ایمل صافی کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یو خپل ستاسو سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی هغه دود دا چې نور نه پختي ملت نه پختي متخصص نه پختي په پنتون د استاد نه پختي واځي دي هر څه د ځان لپاره برابر کړی تاسو ګورئ دي دا ستراتیجی هم همداسې دی چې لوړ چوکۍ د خپل ملګرو لپاره غواړي یعنی دوی ټول شمول غواړي ټول شمول وايي خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پرې دی چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغه ته هم دوی پام نه کوي نو دا د دوی د سقوط او د لمنځتلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی کې پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی یا متخصص یا له هېواد وځي همدلته یو چې ته کراچی ونی و چې دوکانداری به وځي اما د دوی حکومت په ډېر زر لنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپل لیکو ته بیرته راغوښتي وای آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زمینه دې مساعده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري شتون ولري او هر څو کار ته بیرته راشي نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه اخیسته نو هغوی سره د مور او مایری چلن کې زه فکر کوم دا دوی لپاره ډیر ښه نه دی
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي د پروگرام اسد الله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوالیم کوال او ژباړنیم
شیر لیکي نثر لیکي کڅنګ
د شیر برخه کې خو مترو سه څنګه دی لیکلي خو د نثر په برخه کې می دوه کتابونه لیکلي دي یو دی روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړل کتاب می ده سی فارسی ادب نه می را ژباړل ده پښتو ژبه ته سی د ځوان دی فکرونو دی عقایدو په حق لبان دي ده کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرتل درینه
فارسی زبینه ژباړه کوم بل ژبینه متر سره ژباړه نه ده کړی او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبینه هم از ژباړې وکړم
نور په کوم برخو کې غواړی چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو تر ژباړې
دما رشته سیده ادبیات ده نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و څلور زبې وې د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و د عربي او انګلیسي او دری او پښتو چې د پښتو برخه د ما باربوت کړه ما لیکلی و د کې مې کار کړی و او دوم کتاب مې امدا دی مازوخي د روان شناسي و د یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ماته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، اغه خپل توانایي سوینم، اغه خپل استعداد سوینم، ز داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونو شته چې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خومي کتاب لمړی کتاب سیو دی سلورزبو کتاب سیو، اغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا، دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا، او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي، سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده، بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یې چې هر شی غواړي په خپل ځوان کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.
چې دوه چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کټو ته اومدم کول کاندیمو زورت
کیا پلیز ما وزوره دا گاونډه هوا پاکستان وګوره چې مده مختلف
وا بایس یک کسی که از خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ پڅپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم. زه یو اکثر یو ډګر ولیم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوم شل کاله مې تاسو کړی دي، څلوېښت کاله مې په دو ملک خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په دو امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بایتورمال چرکو شریپوري چرکو او نور هم داسې دولتي ټولې چور کړلې، ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژني. خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد مسعود نے ذا پیغام دا زید هم تسلیم سی د قران حکم دی ومن یا قران ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشه د خلاف لار باندې بولار سی خسره دنیا او اخرت به سی او مجاهدون تم ذات ایران ده که تسلیم دی سی په دې ریش په وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خپروي په خبر لا کوي ته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مسعود زوی احمد مسعود تزوایم چې پلار دی په دا چم کې ګټه وکړه ته به کې وکړي. اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي. ته والا چې غواړي ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خو نه کړلې بیا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کې سره نوی فصل ته علاج
دي. د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توزه ده چې مثلا په شتوګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم اورورا د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیما او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر سره دا چې فکر ونه کی چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی ده یکه افغان او افغانستان د خاورې نه راګیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابره کی او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و دا د منګ د افغانان د پاره غلط شرم ده او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابره شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباع ته اجازه ورنه کی چې په دې ملک لا سوینه وکي او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته دا چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاور کې لا سوینه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباه برباد کړي الله دې بس دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور باندې د خدای پاک دې ټولو کارونه زمينه برابره کړي وسلام په احترام
السلام علیکم نطف الله غزنی شان ته د ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم اول پیغام عرض مده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره په ټولو شنو کارو کې همکاري کړی و او دوی سره وسته کړی و هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي والسلام
سلام د ازادي راتلو کارګونکو ته خپل سلامونه د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي تاسو ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسو مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې شل زره ورکړې مشکل په کم ځای کې دی بانک چور شوی دی بانک لوس دی بانک مرکزی بانک کې پیسې نشته که مرکزی بانک نه پیسې چا وړي وي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي خلکو ذهني لیوالي کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل دا څه قسم حالت شروع کړی دی پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکړي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح په اسلام کې خو دروغ نشته واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي ډېر مصرفونه پر سوي په یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتې دی اوم مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی هم داسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا دخل کو دنه ولید
السلام علیکم زه عبدالحلیم د سرصفاد ولسوالی څخه خبره کوم د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام د پاره ډیر سپیشلی کار دی او دا د ټول مسلمانانو په ګټه دی دا باید موږ مسلمانان ټول یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو دا زموږ د ملک خلک دي زموږ د ملک سرمایه ده باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي
السلام علیکم زه رحمت الله د خوست نه غږېږم د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښش کوو چې کوم د خلک د چپینو کې چې ولاړې دا په ازبایي نه
دغه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقین د هلمند ولایت څخه سره وسلیم د قربانیان او شهیدان د وینې په برکت نور په دې هیواد کې د جنگ کمباله ټوله سوله الحمدلله او ټوله هیوادوال ته دې دغه ستر ورځ مبارک وي نو هیله من یم نور مو د نورو جګړو شهیدان ونسو د هلمند ټوله غیرتمن ولس ته دې د دې ورځې مناسبت مبارکی وایم. میرویس اخلاقی هلمند ولایت و سلام په احترام.
سلام وکیل وسالما د کندهار میوند ولسوالۍ د عثمان خیل د کلي څخه در سره اړیکه کیم. د طالبانو څخه زه دا خواهش لرم چې دلته په فرهنګي مسایلو کار ونه لري، ځکه دلته په ماشومانو باندې دوی اخته وي، فکیانې ورغچې کوي، په پیسو په نور شانه کار لري. زه د طالبانو د ویان او مشر څخه دا غواړم چې دا کسان کښینوي او په ځای کښینوي، ځکه په دې خلکو باندې کار ونه لري، ځکه د طالبانو او د ملکي خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي. ولس په ډېر خواشي نسي که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او مونږ چې کوم دی بای میتریک وو سره سپ وو سره وو، په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلک وو، او د چټک برګونه دغه قطه چې وه د دوی بوجیا انارۍ ګورایټ او وینر او ټول ټام د زمونږ مشاورین او نور کاناډا دې ملکونو خپله بیرغ ته کاته شادنامه به ته اغسته، خلک همداسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ دوی قانوني اسناد غوښتل، لیټر او دا لیټر قانوني کاروایي په داسې ړنګ یکدم نظام ړنګ شو، په دې کې مونږ کیس څنګه چلولی دی؟
اوریدونکو دا وو ستاسې یو شمیر پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو راته پریښي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخه ونیسي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د ځینو توکو بیې لوړ کړي دي. ښاغلی مومند یو مرکې په پایل کې راته وویل،
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خونی د خاطر سببي ټول وطنوال فکران کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي، هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې په نخبه چې پر تاسو باندې نرخ بې له هغه څخه چې په جهاني سطحې نرخ لوړ نه شي، یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي کنه کې شته. او انشاءالله د افغانۍ دپاره د ثبات دپاره هم ټول سوداګر له سپکار شوي دي. او انشاءالله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات دپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو، او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یو څه بیرته لاس ته راوړی دی او تقریبا نن راکته سوی ده، دغه لوړ سوی ده. نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر خوراکي توکي په پخ پیمانه سره خوراکي توکي پر لارې دي، کبره ده، کچای دي، کوړی دي، کوړی دي، دا شان او کرسوان توکي دي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيشي ژر در رسیدو په حالت کې دي. تاسو بيشي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال، ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم په ډیر مناسبه لکنن چې وړه ارزان اسوله ان شاء الله، او نور شانه کې تقریبا تغیر راغلی په غوړو کې تغیر راغلی په ټول شانه کې به ان شاء الله د ارزان شه دوه کاته بروادي او مشکلات بنوي. خو بیا می هم بیا هم تاکید کوم چې وطنوال دې داسې کوشش نکړي چې دې فکر دا وکړي چې شي کمیږي، د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیره مطمئنه اوسئ.
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله، لمنځنۍ آسیا نه ډیر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، د غراز له پاکستان او نور هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای دي د هغو هیوادونو او دغه بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول زموږ قراردادونه پر ځای پاتې دي. ډیر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي چې دا فورن هم مازمږه ډیر غاک شرکت سره چې زموږ د تاسوات ماوین چې تجارتي دي، هغه سره مو خبرې کوله، هغه په ازبکستان کې چې دا ټول شان چې دا ټول د عبد الله هم ډیر همکاري دی او په دې شرکت یا کمپنی وکړه. نو ان شاء الله کوشش کوو، کوشش په دې کې دي چې نور هم استهلاکي مواد په بازار کې ډیر سي او د خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت او خلکو ته ورکول سي. زموږ سره کله ماليزیا څخه زموږ غوړي راځي، کله روسیې څخه غوړي راځي، په هیڅ دښتر کې یو خوش خبري دا چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ په ټوکی وکړ شو چې دغه په روسیې ته تلل لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودي، د دې فاتحه چې په اړه موږ د وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم په خیر سره د روسیې پر لوري حرکت وکړي او بیا راځي ان شاء الله.
بله، او لکه دغه د بازار د کنټرول په اړه وضاحت ورکړئ. تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتمان د طالبانو له خوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلارې رامنځته کیږي؟ ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي له موقع نه په استفادې دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي.
مش تاسو به تر مانه بده ما د مخ خبرته ویل چې په خپل د غټ تجارانو در مابند کمیټه راپور ته ویده او غټ سوداګر هم پنځه دشمن دي چولي یو مال تقریبا په 5 کیلومتري ساحه کې یا په 2 کیلومتري په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 3200 واني نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نه دي باندې شته څرګند کړ او ان شاء الله دی په خپل به د کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچي غزمرګران وطن وستون ډولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یان یوه د پښې خدمت کې دي او دې ته په هغه لپاره کول کېږي لکه هم د پروش چې خپې دي به شي سل پسل کې اطمینان ولري.
او داسې اندېښنه هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې ده.
موږ غواړو چې تلیر وشته په بنا درکار وکړي، نو که چېرې تلیر وشته وسی بیا موږ دغه کمبود سره یا د موټرانو درې دو سره مشکل سره یو شي چې هلته کمبود دی، هلته د دې خاط خبرې موږ یو سکینر ولرو، که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاط تش کانټینران چې دي او یا موږ د صادرات چې دي، نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله، او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ اوس تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده دغه طالبانو له مشرانو سره مو هم کتلې دي، دا چې په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشت پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکم نه شي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم، دا غوړی د افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي، کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارلای موږ برخښت وي او د خلکو ته کوم فارق کې مته کړ، غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي، جناب لوجین سم تر غوړی د ماليزیا څخه راځي، تل خپل نرخ لري، کرایا لري او دا په ډالر باندې ولکې چې په افغانۍ مشته نه راکې، دا په ډالر باندې ولکې چې کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیره پیسه چې سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي د دغه هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره، تاسو به شي مطمئن اوسئ ان شاء الله.
بله، او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه ډالر او قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصي، کاروبارونه پیل سي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخه ویل چې واقعت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورت شروع کړي، چې زموږ هغه خوراکي توکي او غوته باید ترانسپورت شي، ترانسپورت باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسې د خلکو چې بانک باید وګوري د خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي انویسونه او ټول شنه اسناد سره موجود وي، غوته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو، څو کور سره مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولاړ دي هغه باید جره مملکت ته راوړي. دا یو ډیر مهم موضوع، بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني ثبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي، کچیر موږ دا سی یو حالت ولرو چې څنګه خدای ورخه ته لږ ډالر نه پیدا وکړي یا خارج ته څوک چې د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مفایش دي، د تجارت څخه مفایش دي، چې د دې څخه ډاډ وکړي په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ په ثبات دي. زه فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شي، موږ د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر لري کوو په دې ورځ کې در دغه تو ورسو در زموږ هم سایه مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو، ګورځ موږ لپاره یو ډیر لیکه ده په خاطر یو موټر دغه در سره راکې دي در کابل چې بر سره رسېږي، زموږ نه فقط خپې پر لارې لسته 15 دای زموږ ته اخازي کېدل، یا یو موټر ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ریږي در هرات به هم موږ ته مشکلات و، ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ خپل موږ باید خپل افغاني استعمال کو، راکره ورکړه باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو، چې زموږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید ثبات موږ باید خپل وسط.
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 0042022145. شمیره بیا وایم